چیرے میڈال اور چغلے نما و دا آزادی راڈیو تے سرو زور میڈال اور کڑی وائس جوگان
آزادی راڈیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
آزادی راډیو اوري چې ورځې د اونۍ څلور وشتا تخبرونه کوي. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د آزادی راډیو مجلې د پروګرام اوریدو ته راولم چې احمد شبر چمتو کړی ده.
آزادی راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله موکم د جنید شعر د جایزه شرایط سدید
دا کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوای وی یا دا وی هغه
د کنل پاس کو خرونو کې مو لیوې مشاعره خبرو
غتی مکی د پښپې لې لندرا خیر دس پغمې
نور شیرونه هم درو
چې په توره باندې وژني خپل خپل ورونه دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي.
پرې خبرونه کې د شیر نقد مخه کوو
چې شیر هغه د چې د هغه مخاطبینو ذوق خړو کړی
د افغان شزو د آنلاین ادبي بهیر د کیسو د نقد پاړه
موږ چې څومره په دې بهیر کې زکړی دي فکر نه کوم چې په پانتون ورکشاپ یا هم کوم مقالو مزکړی
خاطر هم لرو.
ما هم هوا ورو پورو تیار کیدا که څه هم مور می د بام نه لسیل کول منه کړی وم.
د خبرونه په پیل کې د پښتو شعر د یوې مهمه جایزې پاړه د جنید پروم د پښتو شعر د جایزې دوهم کال شو. ټاکل شوې ده چې د څو اونیو په ترڅ کې سشنې جایزې اعلان شي. د جنید د شعر جایزې پروسه شکل 15 کسانو ته ورکړل شوې. امینه فنا، مرسل احمدزی، خالد ریحان ببری، حیات الله لاروی او اباسین کاتب ته. پروسه شکل لومړی جایزه یوه نارینه او بې ښځې ته اختصاص شوه چې ارزښت یې 500 امریکایي ډالر او درې نورې جایزې هر یوه د 300 ډالر وه. د سشکل د جایزو لپاره شاعران د اګست 13 چې د سنبلې 19 کېږي شعرونه د خواږه شعرونه ویب پاڼې ته استولی شي. سشکل پر دې جایزو یوه بله ور زیاته شوې ده چې هغه هم د 500 امریکایي ډالرو په ارزښت ده، خو په هغې کې د عمر محدودیت نشته. یعنی نورې جایزې هغه چا ته ورکول کېږي چې عمر یې له 1940 کلونو پورې وي او د سشکل د 16 جایزې مستحق ته عمر نه دی محدود شوی. همدا د سشکل نوې جایزه داسې ورکول کېږي چې د جنید جایزې د حکمانو د پلاوي هر غړی یو شاعر د نومان په صفت وړاندې کوي، بیا هغه شاعر د جایزې لپاره انتخابېږي چې د ټولو داورانو باندې سلا راشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت په پانتون کې د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه مې د سشکل د جایزو په اړه نور معلومات وغوښتل چې د پروسشکل د جایزو سره نور څه تغیرات لري.
په جایزو کې بدلون نه دی راغلی. هغه شاعران چې سنې د 1400 او 1300 کلو ترمنځ وي خپل درې شعرونه د خوښې شعرونه موږ رالیږي او تر ټولو ښه اصولي لاره یې دا ده چې د خواږه شعرونو وپاڼې ته لاړ شي او هلته یې دغه شعرونه نور معلوماتو سره پورته کړي. خو که په هغه کې کوم ستونزې ورته پېښ شي نو کولی شي چې بیا ماته یا زمونږ همکار نقیب احمد عزیزي ته په کابل کې دی خپل شعرونه د ایمیل لارې هم واستوي. تفصیل د دې جایزو داسې دی لکه پروسه کال دوه د $1500 جایزې دي چې یوه د ښځینه شاعرانو دپاره او بله د نارینه وو دپاره او درې نورې بیا جنسیتي معیار نه لري. درې نورې جایزې د $300 جایزې دي او درې شاعرانو ته ورکول کی.
د اگست 18 نیټې ته ډېر وخت نه دی پاتې، تر اوسه پورې شاعرانو تاسو ته شعرونه استولي؟
او په دې اگست کې موږ باندې کار زیات شول او خوشاله یو. شمېره مکنه نه معلومه خو تقریبا او یا اتیا دغه څه به وي د شاعرانو لیست.
تاسو هغه کسان چې د افغانستان دننه دي هغوی ته اولویت ورکوئ او کنه له ټول نړۍ له شاعرانو شعرونه راخوړي؟
د پښتو شعرونه وي او د شاعر په افغانستان کې زیږیدلی وي نور که د هر دینه وي مونږ قبله وو.
د شعر شکل خو مهمه نه ده کدا غزل وی کلاسیک وی معاصر شعر وی او حتی روایی وی
هغه مونږ محدود کړای نه دی خو زدا شوم ویل چې د داورانو قضاوت به څنګه وی هغه دا وی د پاره د کوم تعین شوی لارښود نشته زما اعتماد په دوی باندې دی ځکه پروسه کالم د دوی هغه قضاوت چې ډیر زما په نظر ډیر ښه قضاوت مثلا که دوی لپاره نوښت یو ارزښت وي نو هغه دوی پوهېږي خو داسې کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وي یا کلاسیک وي یا نوی وي یا دا وي هغه وي شکلي فورمي محدودیت نشته
د جایزو اعلان به بیا کله کیږي
زه فکر کوم چې یو اقلا دوه اونۍ وخت داورانو ته ورکړ شي چې دوی غور وکړي خپل کار تمام کړي نو زه فکر کوم چې دوه یا لس پنځلس ورځې دغسې انتظار غواړي پس له هغه نو اعلان کړي
له استاد جنید څخه مننه په دې خپرونه کې وړاندې د نورو مطالبو تر څنګ د شعر نقد لرو او شعرونه
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د شعر نقد مخه کړو د وی مشاعرې راپور لرو دا مشاعرې به ځانګړتیا لري د کونړ د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر سیمه کې د اگست په لسمه مشاعره وشوه مشاعرې په افغانستان کې عامې دي په ځینو ځایونو کې هر اونۍ مشاعرې کیږي خود ګمبیر د مشاعرې ځانګړتیا دا و چې دا لومړی ځل دی چې په دې غرنۍ سیمه کې شاعران او د ادب مینوال راغونډ شوي وو او شعرونه یې هم له سیاسي څنګه پریولي وو تفصیل په دې راپور کې
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند ګمبیر د غرونو د لوړو او دنګو څوکو په اړخ کې پرته زرغونه او ښکلې سیمه چې په تیرو شلو کالو کې ترې د بمباریو او وژنو خبرونه خپرېدل څوک پکې د الوتکو د بریدونو او څوک هم پکې د وسلوالو مخالفینو لویرې نشو ګرځېدلې د همدې دوه لاملونو په وجه خپله د ګمبیر پر اوسیدونکو هم ځمکه تنګه شوې وه خو نن همدې لرې پرتې او له طبیعي ښکلاګانو ډکې سیمه کې د لوړو دنګو نخترو شین سیوري لاندې په سمسور ځمکه او د ډول ډول ګلونو په منځ کې مشاعره جوړه شوې دلته د کونړ له بیلابیلو سیمو شاعران لیکوالان د شعر او ادب مینوال راټول شوي دي په خپلو شعرونو او نظمونو کې د ګران وطن د قدرتي ښکلاګانو صفتونه کوي او په شاوخوا درو کې د ترنمونو ازانګي پورته کیږي دا غږ د خوږژبي شاعر او نظم ویونکي صائم رمضان دی چې شعرونه او نظمونه یې تل د خلکو د خوښۍ او ساتیرۍ سبب شوي تنا ترنم کوون کې بیا په خپل خلکو او زړه راخونکو غغونو کې له خدای غواړي چې د هسکو غرونو لمنې دي له ګلونو خالی نشي او د غیرت پګړې دي د دې خاورې د زامنو لسرونو کوزي نشي عبدالواری سیرت هم په دغو آسمان څکو غرونو کې خپل غږ زمزمه کړي او خپل یار ته د رسیدو ارمان جن دی
سر میں تیار کر دے ماتو تکای کرچ کگا گور زما وڑی ونے سل گئی و ہم جانا رازینا
د کونړ اطلاعات او کلتور چار سنبالی مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل په دغه لری پرتا خول تبیخ کلاګام څخه په ډکه سیمه کې مشاعره زکه جوړ کړی چې د خپل لیکوالانو شاعرانو او ګرځندویانو پام ورته راواړوي.
زموږ خاطر پام دا و چې مشاعرانو دا خسته زینه وګوري او د نن نروستو دا چې کشمیر په خپل شعر کې وستای باید خپل وطن او خاص کر د کونړ ولایت هغه اوچته څوکې والا د خایس نډک زینه په خپل شعر کې زمزمه او وستای چې خپل هیوادالو ته
دغه مشاعره د کونړ اطلاعات او کلتور ریاست او ملی راډیو تلویزیون لخوا په ګډه جوړه شوې وه چې پکې د کونړ د مرکز اسدآباد یو شمیر ولسوالیو شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو او د سیمو اوسیدونکو ګډون کړی و. دا د یادې سیمې په تاریخ کې لومړۍ مشاعره وه چې تر سره شوه او شاعرانو پکې غږونه د اسمان څکو غرونو مست هواګانو سره شریک کړل.
هر یو دختا او میوندې شوا پیدا هر کور کې ملالې شوا جندم پور تپنړې شوا.
بولی شاعر شعر لیکي دا اوږد بحث دی خو څو عمومي ټکي چې کره کتونکي یې بیانوي دا دي چې یو خو انسان غواړي یو څه چې په ذهن کې دي هغه له نورو سره شریک کړي. یعنی شعر د فکر او احساس د شراکت وسیله ده. شعر له نورو سره د ارتباط وسیله ده. په ورته وخت کې شعر شاعر ته د ځان د پیژندلو اغیزمنه وسیله ده. کله ناکله انسان عواطف ځپي. شعر د دغې ځپلي عاطفې درملنه کوي. همداراز د ژوند سختۍ که سړی دي که تودې دي شعر سړوي. ځینې شعر د فلسفي افکارو د انتقال ښه وسیله ګڼي. مثلا یوه کس ته سوالونه په ذهن کې ورګرځي چې ولې زه دلته په دې نړۍ کې یم، دا ژوند د څه لپاره، ولې راتلونکی واضح نه ده. د دې او دې ته ورته سوالونو ځوابونه سخت دي خو طرحه کول یې مهم دي چې د ځینو په باور شعر ورته ښه قالب دی. شعر انسان له طبیعت سره وصلوي چې دا اتصال هم یو ډول د ژوند له فلسفې سره تړلی دی. د ژوند د فلسفې دا برخه چې انسان ممکن فکر وکړي چې محوه کیشي دی تر فشار لاندې راولي. دغه فشار د تیرې زمانې طبیعي او د هغې ارمان کوي. دغه پخواني وخت مو شعر ورولي چې دا د شاعر زړه کراروي او د ښه شعر دا او دې ته ورته اثرات د شعر په ژبه او د شعر په مټ شاعر له لوستونکي سره شریکوي او لوستونکی د شعر د لوستو په وخت د شاعر له تجربې سره شریکیږي. د پکتیا پوهنتون د زراعت پانزي استاد اسماعیل لاروی شعر لیکي. له دوی څخه به واورو چول شعر لیکي.
خوشحال بابا وای ملای په ډیر تحصیل شي شاعری د له حکمت هم زما خپل مسلک یو څه د خپل ذوق په بل څه کې خړوبه وو. نو کله چې وزګار شم بیا شعر لیکم او هغه د غنی خان مشهور خبر ده چې شاعر بے پوستکی موجود ده. نو لټولنی او پردی ژوند ده ډیر متاثر کیږي. زه هم چې پټولنه یا پردی ژوند کې داسې وینم چې هغه زموږ له عواطفو سره تړاو لري او یا تخیل راپاروي نو بیا شعر لیکم.
لاروی صاحب ستاسو په نظر ښه شعر څه ځانګړتیاوې لري؟
د شعر په اړه د محمد رضا شفیع کتکنی یو مشهور خبر ده چې شعر د تخیل عواطفي تړون دی چې په هنګینه ژبه متشکل شوی وي. او ښه شعر زما په نظر باندې هغه ده چې د انسان یا ټولنې یا هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي او هر هغه څه چې په واقعي ژوند کې د عمل او بیان بڼونه لري خو د خلکو په نفسیاتو کې د ارمانونو، خواهشاتو، غوښتنو، تقاضو یاس په بڼه راڅرګندېږي او یا موجود وي، دا د هنر جامه غوندي. هغه که هر ډول هنر وي، که موسیقي ده، که شعر ده، که نقاشي ده، نو په مختلفو هنرونو باندې په هنري شکلونو باندې دا راڅرګندېږي او بیانېږي. او د شعر اصلي مسله دا ده چې تخیل باید پکې موجود وي، خیال باید پکې موجود وي، عاطفه پکې موجوده وي، آهنګینه یا موسیقي ولري یا آهنګینه ژبه پکې کارول شوی وي. او یواز دی الفاظو ترتیب او تنظیم ته نویل کیږي. هغه جبران خلیل جبران یو خبره کړې وې چې ښکلا په څیرو کې نه ده بلکې هغه نور یا هغه روښنایي او ښکلا چې ده په زړونو کې پټه ده. نو زما په اند باندې یوازې ښکلا د الفاظو او ډون نه ده چې موږ یې په شعر ورته ووایو یا د شعر په نوم باندې وپیژنو، بلکې د دې الفاظو تر شا هغه څه چې یا د دې متن تر شا موجوده ښکلا ده چې هغه په تخیل او عاطفې سره رامنځته کیږي. نو که تخیل او عاطفه موجود نه وي او د الفاظو او ډون موجود نه وي، موسیقي پکې موجوده نه وي، وزن پکې موجود نه وي، دې ته موږ عالي شعر یا ښه شعر نشو لوستلی. او بل هغه د عصر او د زمانې او د وخت مطابق غوښتنې تقاضو ته پکې انعکاس نه وي ورکړل شوی. که موږ پردي ژوند بیانوو هم، هغه څوک چې زموږ مخاطبین دي یا زموږ شعر لولي، زموږ هنر ګوري، هغوی هم باید خپل ژوند پکې وګوري، خپل ژوند ورته پکې منعکس شي. او دا یو مهمه خبره ده چې باید حداقل یو هنر باید په خپله ټولنه کې په خپلو خلکو کې مینوال ولري او د هغوی ذوق خړوب کاندي.
شاعر له ټولنې او چاپیریال اغېزمن کیږي، دغه اغېز په اوسني پښتو شعر کې څرنګه درته ښکاري؟
د شلمې پیړۍ له پیل راهیسې په پښتو ادب کې لوی بدلون را روان دی، هغه که د شعر برخه ده او که د نثر برخه ده. په شعر کې لومړی د پښتو معاصر غزل پیل ده چې بڼه یې بدله شوه او په هر لحاظ باندې له تیر غزل سره ډېر توپیر لري یا ډېر توپیرونه پکې موجود دي. بیا له هغه نه وروسته د غني خان راتګ ده چې دا هم پښتو شعر ته یې نوې بڼه ورکړه. او د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي نه راوروسته چې په افغانستان او سیمه کې کوم سیاسي بدلونونه راغلل، دې پښتو شعر زیات متاثره کړل او زیات اثرات پرې ولرل. هغه که په فکري لحاظ باندې وي، که عاطفه وي، که تخیل وي، او همدا ډول د اردو، عربي او انګلیسي ژبو څخه چې په غرب کې کوم بدلونونه په ادب کې رامنځته شوي وو، د پښتو ته هم راانتقال شو د دې ژبو له لارې، چې هغه د شعري کالبونه دي. مثلا موږ هایکو مخکې نه لرله خو اوس یې لرو، یا آزاد شعر ده، سپین شعر ده، پخوا موږ نه لرل خو اوس یې لرو. نو په هر لحاظ باندې بدلونونه پکې راغلل. په فکري لحاظ باندې په شعر کې ډېر داسې نوي څه ورګډ شول چې هغه پخوا موږ حماسه لرله یا رزم و بزم هم لرل، خو اوس فردي ژوند یا د ټولنې ژوند یا هغه ریالستیک بڼه د موضوعاتو هم په شعر کې راڅرګندېږي. یا وینو د دریش دورانی یو مشهور بیت ته، یا مرګی ماشومان مې راته خاندي، سره پرېږده تو شپې ما او څراغونه، چې دا زموږ د همدې روانو حالاتو ترجمانی کوي، یا د روانو حالاتو یوه بېلګه ده چې په دې شعر کې وینو. همدا ډول په تخیل کې هم تخیلي مسایل هم تغیر شول، په ادب کې نوي داسې ورګډ شول چې هغه پخوا موږ نه لرل. مثلا د عمان یزي یو وړوکی نظم ده د لحظې په نوم باندې، په تا پسې راووتم وځنډې دی یوه لحظه هم عمر دی. نو پخوا په دې بڼه باندې په دې شکل باندې موږ شعر نه لرل. په ژبې په اساس باندې هم پښتو شعر تغییر وکړل، نوي اصطلاحات نوي ګڼنې پکې شاملې شوې. مثلا د کاروان صاحب یو نظم ده، زمې په خپل زړه چلیپا راکاږم، په دې نظم کې کوم کلمې چې کارول شوي دي هغه د معاصرې ټیکنالوژۍ خصوصا د کمپیوټر برخې کې چې موږ کوم اصطلاحات کاروو یا وینو، هماغه پکې کارول شوي دي. د استاد پسرلي یو نظم ده د تلیفون په ناست د تلیفون په مزې ناستې مرغۍ. نو دا پخوا موږ دا ډول اصطلاحات یا ګړنې نه لرلې. نو پښتو معاصر شعر د تیر په نسبت ډیر تغیر کړی، ډیر بدلونونه پکې راغلي دي.
ستاسو په نظر اوسنۍ شاعري څرنګه روانه ده؟
کوه کتل شي اوسنۍ شعر زما په نظر باندې دوه لارې یا دوه لوري لري. یو د کلاسیک ادب تعقیب ده چې هغه هم ځینې شاعران د کلاسیک ادب تعقیب کوي او یغوت په کتو باندې شعر لیکي، او بل معاصر ادب ده چې معاصر ادبیات نوی کلبونه، نوی اصطلاحات، نوی فکر پکې کاروي او نوی لار لري، او ځینې بیا د دې دواړو امتزاج کوي چې کلاسیک او معاصر ادب دواړو څخه استفاده کوي. د دې دواړو د مطالعاتو اثر ده. پرې که چېرته موږ د سالک صاحب شاعري وګورو، هم د کلاسیک ادب تنده مو پرې ماتیږي او هم د معاصر ادب تنده مو پرې ماتیږي. او دا زما په نظر باندې کامیاب شاعران هم یا کامیاب خلک هم دي چې د دې دواړو مطالعه ولري او نوي څه هم خپل فکر او خپل نظر هم خپل شاعري ته ورګډ کړي. نو پښتو معاصر ادب پرمختګ هم پکې شوی ده، او ځینې داسې ستونزې شته پکې چې هغه عموم کې زموږ په ټولنه پورې اړه لري، خصوصا د نالوستې خلک یوازې احساساتي او هغه څه چې شعري اړخ ډېر نه لري هغو ته ډېر خوشحالېږي یا ډېر چا خبره داد ورکوي، دې ډول شاعري ته ارزښت ورکوي چې هغه خصوصا شعري شاعري ده. او د له بده مرغه زموږ هغه د ادب رنګ یې تر یو حده پورې پیکه کړی ده. نو په موږ کې زما په نظر باندې پښتو نوی یا معاصر شعر ډېر نوي څه لري، او د حساب وړ کسان پکې شته. داسې کسان شته چې پیړۍ پیړۍ ژوند به کوي، ډاکټر احسان الله درمل او ممتاز ورکزی او مشران شاعران لکه درویش دورانی او کاروان صاحب او سایل صاحب او سعود صاحب، دا ټول هغه کسان دي چې ښه شعر لیکي یا عالي شعر لیکي، او دا توقع شته چې د دوی هنر به پیړۍ پیړۍ باقي پاتې کیږي.
له لاروي صاحب څخه په مننې اوس هم د دوی یو شعر چې په خپل شاخې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی دی.
لمر د ختیځ له دنګو دنګو غرونو د مستقبل برکنډوه راجګ، په پستو وړانګو یې لمبېږي د ژوند د امیدونو کرونده او ځنګل، سفید سفید دي آینده او ځنګل. لمر د ختیځ د مستقبل له غرونو د یو سرشار ابشار سندرې ته غل درسره وایي د بقا مسرود، هلته ګډا کوي رڼا او ځنګل، غاړه غړۍ ښکاري ښکلا او ځنګل. لمر د ختیځ په شنو درو کې مسکۍ د تقاضو یوې رمې کې ورګډ، د سرور وري په غځونو روږدي، هلته روان شپونو شپېلۍ او ځنګل، د خواږه ژوند د خوږه چیلۍ او ځنګل. لمر مې په خوب کې داسې ښه لیدلی خو د تعبیر کتاب بیا بل څه وایي، انسان د نوي وحشت با پرانستی، د فنا دوړي په صحرا او ځنګل، بیا هغه ژوند هغه دنیا او ځنګل.
د لمر مې په خوب لیدلی دی په نوم شعر مو واورېده. بل شعر لرو. سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کېږي، دا د عابدې سپوږمۍ د دې شعر یوه مصره ده.
خوانی هیله پزړه کې پیدا کیږي، هغه ورکه مرغۍ غره کې پیدا کیږي، چې پتوره باندې وژني خپل خپل ورونه، چې پتوره باندې وژني خپل خپل ورونه، دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي، چې د ژوند دا نفرتونه ټول پر پاکړم، دا اوب کومه چینه کې پیدا کیږي، د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي، د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي، دغه مینه خپل کاله کې پیدا کیږي، کباور وکړو په دې تن کو ګلونو، کباور وکړو په دې تن کو ګلونو، ګلان نور هم دې ویاله کې پیدا کیږي، او د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي، د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي، چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي، چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي.
لاغلی سپوشمی مننه چې دا شعر آزادی راډیو مجلې پروګرام ته په خپل شرح ثبت کړی و.
آزادی رادیوئی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر نقدی خوندې ګټورې دي کنه دي؟ میمونه کامران د کابل پانتون د شوا او ادبیاتو د پنځه د څلورم کال محصله د دې بهیر غړې ده. د پوینو سنگار شوی شونډې په نوم خپل لنډه کیسه د بهیر وی غونډې ته د کره کتنې لپاره وړاندې کړې وه. له دوی به واورو چې د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر نقدی غونډې څنګه ورته ښکاري.
بهیر کې کره کتنه د غونډې یو له هغو برخو څخه ده چې په واقعي توګه هر بهیروالې ته د زده کړې منبع ګرځېدلې ده. له دې برخې یعنی ډېر څه زده کېږي، شخصا ما ډېر څه ترې زده کړي، حتی کېدای شي په ورکشاپ پوهنتون په دوران کې ورسره نه مخ شوي، ځکه په دې کره کتنه کې مختلف نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کېږي او یو اثر چې ده هر اړخیزه وڅېړي. شخصا زه مثال د خپل ځان درکوم، ما خپله د دې لپاره چې نوي کیسه لیکوالي په کلیدا نه وکسي مې د کلیدي دی بهر ته دی خاطر راغلی ما چې اوس زده کړم، د ټول لیکوالانو نظریات واورم، خپل ظرفیت لوړ کړم، خو کره کتنه یو له هغو برخو ده چې زما ظرفیت لوړ کړ، ما ته دا توان راکړه چې دا ډیر زده کړم او ما سکه خپل کیسه کره کتنه ته وړاندې کوله. زه په دې خپو هیدم چې زما په کیسه کې هغه منفي اړخونه به هم برسېره شي، خو په خپل مې بیرته دا ځان ارباله ډیره قوی کار کتنه په وسوا او په خپل می ان ډیر څه تریز د کلسي په نورو کیسو کې مې وکول شو هغه سمونه وکړم.
میمونه جان تاسو ول ډیر څه مو تریز د کړل، تاسو کولی شئ چې ما ته وایئ چې مثال راکړئ په کومه برخه کې تاسو ته دا کره کتنه ګټوره؟
شخصا ما ته د لنډو کیسو په لیکلو په برخه کې دا کره کتنه ډیره ځکه د لنډې کیسو د لیکلو په تخنیک باندې پوه شوم. صحیح ده ما به کیسې لیکلې خو ځینې هغه اړخونه چې زه نه وم ورته متوجه، دوی زه ورته متوجه کړم. د کیسې لیکلو تخنیک او یا هم په کیسه کې څه اړین دي، کرکټر باید څه ډول وي، نمونه باید څه ډول انتخاب کړو، یا هم مکالمې باید څه ډول اوسي، دا هغه هر څه چې زه نن په خپله کیسه کې یعنی مراتبوم، یا هم زما ظرفیت په دې اړوند باندې بيخي لوړ شوی دی. دا یوازې د دې کره کتنې برکت وو او د ما سره سره د زیاترو لیکوالانو یا هم زمونږ بهیروالو ظرفیت سره لوړ شوی دی. یعنی دا کره کتنه نه تنها یو کره کتنه ده، بلکې د ظرفیت لوړولو یو ستر نوښت ده. هر لیکوال دې ته لیواله ده چې د هیواد با تجربه او برجسته لیکوالانو، ادیبانو، شاعرانو نظرونه لزان سره ولري او د دې ترڅنګ زمونږ بهیروالي یو د بل سره صمیمیت لري، همکاري کوي. شخصا موږ شخصي توګه خپل پنځونی یو بل ته لیکو، یو بل ته نظرونه پورکي او دا کره کتنه ناسي دوی مثلا یو کاسته کولی کو یو نظر به پور کړی. اما په کره کتنه کې چې اویا بهیر والدی هر بهیر والد چې دوه نظر به ور کړی، تاسو فکر کوئ چې څومره نظرونه شول؟ فکر نه کوم په یو مقاله کې دومره یو برجسته معلومات موجود وسیږي، یا هم په یو ورکشاپ کې هر خیزه یو موضوع وڅېړل شي یا له مختلفو زاویو څخه وړاندې شي. اما په دې بهیر کې دومره بهیر والد چې خپل عالی موضوعات او خپل عالی نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کوي ډیر څه مخترز ده کوي.
ستاسو په نظر په پانځه کې تاسو عملی نقد ونه لید، یعنی تطبیقی نقد نه و لکه څنګه چې په بهیر کې راځي او چې په هر برخه کې تاسو د بهیر والی خبرې پکوي همداسې ده؟
بالکل بالکل، یعنی په صنف کې به وازی د کتاب یو نظر راوښتل شي یا به هغه څه نظر چې استاد لدی مکتبه وړاندې کی. اما بهیر والی سیتی په دې حقیقت کره کتنه کې سره تخنیک سره دا چې یو څوک یو کیسه لیکي اتمن یو موضوع چې وړاندې کوي، شخصا په خپل دې هغه موضوع په اړوندم زموږه تجربه دیږي، زموږه معلوماتي هغه موضوع په اړه راخستل کیږي، دا موضوع به څه ډول راخستل شي او څه ډول وڅېړل شي. یعنی هر اثر هر پنځونه چې په یو ادبی بهیر کې څېړل کیږي خپل هغه ځانته یو موضوع ده او په هغه باندې باید کره کتنه وکړای شي. یعنی په ټولنیز اړخ باندې هم باید کره کتنه وشي چې یو اثر کې باید د ټولنیز اړخ څه ډول راواخلو، یا هم په یو اثر کې مثلا د کرکټر نه څه خواهش ولرو، آیا موږ دا کوي شو لیکوال ته وایي چې کرکټر باید څه ډول وسیږي، یا هم دا غوښتنه لرو چې ته باید کرکټر داسې کې یا د موږ په خوښه باندې هغه کرکټر ولوبي کوي نه لوبي. نو دا هغه څه دي چې موږ خپل په بهیر کې زده کړل او دې بهیر څخه مونږ ډېر یعنی مثبت او منفي اړخونه ټول راته برسېره کوي. سره له دې چې منفي اړخونه موږ ته برسېره کوي، دا مثبت اړخونه موږ ته انرژي راکوي. د بهیر یوه ښېګڼه دا ده، سره له منفي اړخونه چې په کره کتنه کې موږ ته ښیي، موږ ته سمونه راښیي او موږ ته دا راښیي چې باید اثر باندې څه ډول سمونه وکړو، یا هم کوم اړخونه په نظر کې ونیسو. سره له دې موږ ته انرژي راکوي، زموږ ملتیا کوي، یا هم موږ ته دا جرات راکوي چې لا نور باید اثر ولیکو. او موږ یو ډول هڅوي دا چې د برجسته لیکوالانو نظرونه په خپل اثر لرو، دا په خپله یو ویاړ ده.
تاسو په خپله په مختلفو غونډو کې پخوا هم په ځینو غونډو کې برخه اخیستې ده، څرنګه د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر نقد له نورو نقدونو سره کته پرتله کې څه تغییر پکې شته؟
ما په نور غونډو کې ونډه اخیستې ده او لږ څه یوازې دا اخس کړی و چې نقد یوازې د منفي اړخونو دا برسېره کول دي، یا هم د یو اثر هغه منفي اړخونه باید را مخته کړو. اما په د ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې سره له دې چې په منفي اړخونه یې راخلي، مثبت اړخونه هم راخلي، او دغه یوه ښېګڼه د افغان د ښځو د آنلاین ادبي بهیر ده. ورسره په څنګ کې دا کومې بهیروالي چې خپله پنځونه یا هم اثر کره کتنې ته وړاندې کوي، دوی دغه هر انجلۍ ډېره په سړه سینه د دوی نظریات اوري. واقعیان هغه نور بهیروال بیخي یعنی حیران سي چې موږ دا ډول کره کتنه کوو، او بیا هم دا ډېر په حوصله مندي سره اوري، کره کتنې ته د قدر په سترګه ګوري، او یعنی د ټولو نه یعنی ډېره منندوی، ځکه دوی په دې پوهېږي چې دا د زده کړې ډګر ده، او د زده کړې په ډګر کې خو باید زده کړې ته یعنی سینه پراخه کړو، لا یې زده کړو، د زده کړې لپاره راغلو، یو بل به زده کوو. او بهیروالې چې دي زموږ مشانې نجونې او مېرمنې ټولې سره له دې چې زموږ منفي اړخونه موږ ته ښیي، یا هم دې واثر شخصا دا کره کتنه چې کېږي په لیکوال نه کېږي، دا نقد او کره کتنه یوازې په اثر کېږي، او دا یو ښېګڼه ده. دویمه ښېګڼه داسې منفي اړخونه سره مثبت اړخونه موږ ته ښیي، او د موږ په ظرفیت په لوړولو کې لا موږ سره همکاري کوي. موږ چې څومره په دې بهیر کې زده کړي دي، فکر نه کوم چې د پوهنتون ورکشاپ یا هم له کومو مقالو زده کړي، ډېره قوي کره کتنه ده، او واقعاً موږ ته ویاړ ده چې د دې بهیر غړي یو.
په نقد کې کله ناکله چې یو څوک په یو اثر باندې منفي نقد کوي، کېدای شي چې د ځینو بهیروالو خبرې ستاسو په ذهن کې سمې نه وي، یعنی فکر هم کړی چې دغه کوم نقد چې کړی دی دا بې ځایه نقد و، لیکن آیا تاسو داسې فکر کړی دی چې دا خو د همغه جانب مقابل شخصي نظر و د تا د اثر په برخه کې، او که نه بیرته تاسو د غونډې په ترڅ کې د ځان دفاع کړی ده او هغوی ته مو ویلي دي چې دا خبرې مو سمې نه دي؟
زما په کیسه چې کله کره کتنه کېده، ما مخکې یادونه وکړه، ما غوښتل په ډېرو شیانو پوه سم، او ما په بهیر کې دا یادونه وکړه چې تاسو ډاډه کولی شئ زما یعنی زما دا کیسه وړاندې کړه، یوازې غواړم پوه شم چې زما یعنی هغه څه باید زده کړم د دې کره کتنې نه. دوی ټول خپل نظرونه راکړل، کوریا باد سلامت دي، هېڅکله مې داسې نه دي ویلي چې دا به کومې د عقدې له مخې یا هم یوې بهیروالې هم دا فکر نه ده کړی، ټول صمیمي مخته ځي، هر څوک خپل نظر وړاندې کوي، دا د ډېر صمیمیت نه کېږي. او ورسره په څنګ کې کله چې هر څوک خوشحاله دي هغه د اثر یا هم د هغه د پنځونې منفي اړخونه هم نه بیانوي، باید دا یو ډېره خوشبختي وګڼو، او څوک چې موږ ته وړاندې کوي یا یې موږ ته وایي، له دې څخه باید لا یعنی موږ ښه استفاده وکړو، او دا یو ښه برخه وګڼو. او ورسره په څنګ کې دوی چې داسې وخت ورکوي زموږ اثرونه لولي، او بیرته خپل دا ښه نظرونه په وړاندې کوي که هغه په منفي اړخ کې مثبت اړخ، دا فرصت هر چا ته نه برابرېږي. زموږ بهیروالي په قدر پوه دي، زموږ له بهیروالو مننه چې خپل نظرونه په وړاندې کوي، او له نورو بهیروالو مننه چې خپل اثرونه کره کتنې ته وړاندې کوي او له دې فرصت نه استفاده کوي. واقعاً دا ډېر لوی فرصت ده د ټولو نجونو لپاره، او زه له هغو کسانو ته هم دا یو لوی لاسته راوړنه بولم چې دغه زموږ بحثونه زموږ کره کتنه په صفو باندې نشریږي. دوی لولي، واقعاً د دوی لپاره هم ستره لاسته راوړنه ده چې دې څخه څه زده کړي او له دې برخې مستفید شي، ځکه دې کې ډېر قوي قوي بحثونه کېږي، او دغه بحثونه له هرې زاویې کېږي، په یو اثر له هرې زاویې بحث یو ډېره ښه لاسته راوړنه ده، او یو ښه فرصت ده د ټولو لپاره چې په هره د یو اثر په هر اړخ پوه سي او په خپلو اثرونو پنځولو کې په ځان یې تطبیق کړي.
لکه څه لیکوالې میمونې کامران څخه مننه. په دې خپرونه کې به وړاندې واورئ چې خاطره لیکل څه ځانګړتیاوې لري.
لکه
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لنډی کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیو مجله کې واوري
دا ازادي رادیو مجله د پروګرام په دې برخه کې خاطر لیکلو ته مخه کو خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالي هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغو کې برخه لري او یا یې هم شاهد وي لیکي خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پیښې که ماتې دي که بریاوې دي پکې بیان کړي کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي له دې څخه یې مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځایشي یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدوده وي هغه موضوع چې د یوه بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چېرته لیکوال د خپل وجود دننه اضطراب له لوستونکي سره شریک کړي اغېز به یې زیات وي کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدی شي دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او پای ولري ځوانه لیکواله ښکلا نور خاطرې لیکي مخکې له دې چې له دوی څخه واورو چې کله خاطرې لیکلو ته مخه کوي د دوی په شخ به د دوی یوه خاطره واورو
د سینوها له کتاب نه مې هغه څه زده کړل چې کورنۍ مې نو راته خودلی او ځینې وختونه به مې په خپلو خبرو کې د سینوها مثال ورکو یوه ورځ په بام کې ناست وم د سینوها ناول وروستۍ برخه مې ولوسته ماښام و هوا ورو په ورو تیار کېده د ناول وروستۍ جملې مې په سختۍ ولوستې د سینوها کتاب مې بند کړ دلته هم د تپس په څیر ښایسته شمال و که څه هم مور مې د بام نه لسیل کولو منع کړی وم خو بیا مې هم په ټیکري باندې مخ پټ کړ او مخامخ غره ته مې وکتل په تک تور غر باندې د افغانستان نوم روښانه ښکارېده لري باد به کله کله د ونو خاخونه وخوځول د سړک ننداره خو لا ښکلې وه موټرونه واړه ښکارېدل د سینوها کتاب مې لا په لاس کې و کېناستم کتابچه او قلم مې راواخیستل د لیټر تتې رڼا ته مې د احساس په نوم لیکنه وکړه
کولا نورمننه چې دا وړه خاطره چې آغاز او انجام درلود زمان او مکان درلود او خپل داخلي احساس پکې ځای کړی وو لاس اجي راډي مجلې پروګرام سره شریک کړه اوس کدي تراشو چې تاسو څه وخت خاطره لیکئ
خاطرې خو ځینې وخت چې احساس را سره پیدا شي دي کومې بعض وخت چې ډېره تنها اوسم بعض وخت چې ډېره دردمند اوسم خو زیاتره زه نه غواړم چې خاطرې مې نور سره شریکې کوم نه پوهېږم کوم غواړم خپل له ما سره او ډېرې خاطرې مې لیکلي خو ما سره کتاب چې کړي
څه رقم احساس مو مطلب دی یعنی څه رقم احساس تاسو ته پیدا شي چې به خاطره ولیکي
کله چې زه مطالعه کوم ځینې وختونه کله چې زه زم کورس ته کله چې حالات ګورم د افغانستان د جنو حالات بعض زه په کورس کې چې کرنجونی ګورم د هغوی غمونه د افغانستان حالات دا ما ډېر لیکلو ته هڅوي او بل دا چې زمونږ کور چې دی دریم منزل دی وخت کې چې کله ګورم مخامخ افغانستان مخامخ غلونه دی چې ګورم کله چې زیاته غمګینه شم هغوی ته ګورم بیا هماغه ځای زیاتره ما هغه منظره لیکلو ته هڅوي ډېر زیات مې خوښېږي کله چې زه کورم ګورم کله چې هغه د افغانستان حالات هم بخي هغه منظرې غوډي دي مثلا بعضي منظرې بعضي کورونه واړه بعضي چیټ بعضي نو دا حالات ما زیاتره لیکلو ته هڅې نو دا حالات د چموز لیکل کوم
او انسان چې څه لیکي له مختلفو حواسو کار اخلي دا اوس فازن تاسو ولسی له سترګو کار اخلي په سترګو کې څنګه رو ګوري واړه کورونه وګوري بیا مسرت راتلشي چې راځي او څه ولیکه له نور حواس هم په تاسو باندې خاطره لیکي مثلا په کور کې پخلی سوي او د ډوډۍ بوي آیا دغه شیان په تاسو خاطره لیکلي
داسې شیان مې خوښېږي خوښېږي چې خاطرې ولیکم. خو کومه خبره چې تاسو وکړله د ډوډۍ بوی، لا تر اوسه مې په دې باندې خاطره نه ده لیکلې، خو ډېر زیات مې خوښېږي چې ولیکم.
زما مطلب دا و، عادتا د دې سترګو له حصه له باسره حصه افغان لیکوال ډیره استفاده کوي، لیکن له سامیه حصه یو څه اورو یا یو شامه حصه یو څه بوی کوو، له دغو په خپلو لیکنو کې ډیره استفاده نه کوو. په نړۍ کې له دغو حواسو استفاده ډیره ده. څرنګه یعنی فکر دی نه کوو؟ دا اوس زه له تاسو سره خبرې کوم، داسې په زړه کې در تېر نه شو چې هغه خبره سې مې واورېدله، هغه به راباندې خاطره ولیکله. فرزن د ترور کور ته ولاړم، د هغوی په کور کې دا رنګه بوی تو، بیا مې دغه خاطره را په زړه شوه. فکر نه کوي چې دغه حواس هم د خاطرې په لیکلو کې موثر دي؟
دا ډېر زیات ښه، ځکه چې کله چې ته په دې باندې خاطره لیکې ستا خاطرات من خرځي. او باور وکړئ زه په دې باندې خپلې خاطرې ډېرې لیکم. مثلا کله چې زه نری شمال حس کوم، یوه خاطره مې ذهن ته راځي، زه خپله خاطره لیکم. د مثال په توګه ما سینوحه په هغه سینوحه خاطره مې چې لیکله، هغه کې مې هم یادونې کړې ده چې دلته هم د نری باد و. یعنی بعضې وخت چې کله زه باد یا بعضې وخت هغه د ښکلا دي او څه چې ښکلا وینم، هغه ماته یعنی په خاطره ذهن ته مې خاطره راولي. یعنی دې باندې باید زه خاطره ولیکم. او زیاتره وخت دا خاطره د ډېره زیاته ښکلي کوي. هم زما پلار تل راته وایي چې خاطرې دپاره حس ډېر زیات مهم وي. کله چې ته احساس ولري بیا ډېره ښه خاطره لیکلی شي، نو دا ډېر زیات ښیي. او زه زیاتره وخت خپلې خاطرې همداسې لیکم. یو ناڅاپي کله چې یو څه ګورم، حس کوم، بیا زه ډېره ښه خاطره لیکلی شم هماغه وخت.
له ښکلا نور څخه په مننه. د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام مو همدومره و. تر بلې خپرونې مو زحمت شي بر خدای سپارم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا، ہر گل میں اڑتا رسو مل یار میں کبل، ہر گل میں اڑتا رسو مل یار میں کبل بل، نرگس میں پکے گراؤڑو ہمیں مام کڑا بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دشمل، شراب میں اڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل، شراب میں اڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل، سندر سنو شگونا میں جوڑ کیو محل، سپوک میں کلا د زہرا پست غزل، خنداتا د تنظر و خل زر کے گڑے دلے، دستور و مست سر کے غلے غلے رپے دلے، رو رو پہ مستی راغ لد زوانے اورے کبل، رو رو پہ مستی راغ لد زوانے اورے کبل، سند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل دې ټول خرکی جهان ورته رانه را قتل